از هر دو طرف خواست تا یک بار دیگر بالای اعلام آتش بس هفت روزه در غزه تجدید نظر کنند.
طبق آخرین گزارش ها گروه حماس پیشنهاد تمدید آتش بس 24 ساعته را پذیرفته است. تشکر که با ما بودین. اکنون سفیر استانکزی با تازه ترین گزارش ها با شما است. آقای استانکزی بفرمایید.
مننه. سلام پر تاسو اوریدونکو. وخت په افغانستان کې 4 بجې شپې د سفیر استانکزی هم تاسو هم روانه یو ساعت پښتو خبرونه له ازادي رادیو اوري. پرونه خبرونه کې پر خبرونو سربیره اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا د دولت له ټولو وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې او د اختر په برکت دایمي سولې ته غاړه کېږدي. د بلې خوا دې شورا ویلي چین کولی شي د افغانستان د سولې برخه کې ښه رول ولوبوي. په افغانستان کې د مدني ټولنو یو شمېر بنسټونو په غور او پکتیکا ولایتونو کې د ملکي خلکو د وژنو په اړه یو ځل بیا اعتراض وکړ. په بهرنیو خبرونو کې به هم واوري چې د اسرائیل وایي وروسته تر هغه چې حماس د اوربند غزول رد او راکټي بریدونه پیل کړل په غزې ترانګه کې نن یکشنبه خپل پوځي عملیات پیل کړي. د بهمورې چې د اخیانو او یوکرایني ځواکونو ترمنځ جګړه د دې سبب شوې چې د نړیوالو څیړونکو ډله د الوتکې د نسکورېدو د ځای کتنه لغوه کړي. خو اوس نجیبې زمان ته ور ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه در واوروي.
پس هر کی د مهمو خبرونو سرټکی واوري، جمهور ریاست په غور کې د نامعلومو وسوالو لخوا د 14 ملکي وګړو د وژنې د څېړنې لپاره د وپلاوي د ګمارنې حکم کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د دولت له وسوالو مخالفینو غواړي چې د روژې او اختر له برکته دي سولې ته غاړه کېږدي. او د افغانستان د شفافیت د څار سازمان وایي د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د سرو زرو د قره زغن کان په غیر قانوني ډول کیندل کېږي. د خبرونو تفصیل. جمهور ریاست په غور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د 14 ملکي وګړو د وژنې د څېړنې لپاره د وپلاوي د ګمارنې حکم کړی دی. د وزیران شورا د چارو ادارې لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې د ولسمشر د سلاکار منشي عبدالمجید په مشرۍ د پلاوي به د قربانیانو کورنیو ته د ولسمشر د غمرازي پیغام یوسي او له هرې کورنۍ سره به 1,000,000 افغانۍ مرسته وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د پلاوي به په سیمه کې له امنیتي مسؤلینو سره هم د پیښې د څرنګوالي په اړه وګوري. په غور کې د زمري په دریمه نیټه 14 ملکي وګړي هغه مهال د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شول چې د بامیان لور ته روان وه. د سولې عالی شورا د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د روژې میاشتې او د کوچني اختر له برکته دې سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسم یار د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې انسان او ورورژنه په اسلام کې روانه ده.
پیغام دادی چې باید هغه ټول وسلوال مخالفینو سولې ته او ملي پخلاینه ته او یو عادلانه جوړښت او چمتووالی وشي. دا دعوت چې وصلح و خیر پر بنسټ ولاړه ده باید د ټولو نه ومنل شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د علماو سراسري شورا هم په جنگ کې لشکلو غاړو غوښتنه کوي چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي او افغانان پرېږدي چې د اختر درې ورځې په خوښیو تیرې کړي. د افغانستان د شفافیت د څار سازمان وایي د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د سرو زرو د قره زغن کان په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د دغې ادارې اجرایي مشر سید اکرام افضلی د یکشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې په کابل کې ویل دغه کان د سرو زرو ذخیره په مخفي ډول د دینو کسانو لخوا د پروسس لپاره پټو ځایونو ته وړل کیږي. د طبي منابعو افغان کریستال هغه شرکت دی چې د افغانستان د شفافیت د څار سازمان لخوا دغه کان د غیر قانوني کیندنو په تور تورن سوی. د افغانستان د شفافیت د څار سازمان اجرایی مشر سید اکرام افضلی په دې اړه ویل دی وایي دغه کمپنی په سیمه کې خپل غیر قانوني کیندنی کړي دي چې دغه کار ټوله اندېښمن کړي دي او هم د افغان حکومت د منابعو او عایداتو د لاسه ورکولو سبب ګرځېدلی دي. خو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي دغه موضوع را دوی وایي چې دغه شرکت کارونه قانوني دي. دا تر دې د مهم کورنی خبرونه بهرنی خبرونه قاسم سلامل وړاندې کوي.
اوس هم پام وکړئ څو سیمه ایزو نړیوالو خبرونه ته.
د حماس وسلواله ډلې له اسرائیل سره پر یو څلورویشت ساعته بشر دوستانه اوربند موافقه وکړه. د حماس ویان سامی ابو زهری نن ویل چې د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب او د خلکو وضعیت په کتو او د کوچني اختر په مناسبت پر دې اوربند سلا سوي دي. د اوربند به په سیمه ییز وخت د یکشنبې د ماپښین په دوو بجو پیل سي، خو اسرائیلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرائیلو تر دې مخکې له خپل لوري هغه څلورویشت ساعته اوربند مات کړ چې د حماس له لوري د ورځې په لومړیو کې د اسرائیلو پر جنوبي او مرکزي سیمو د راکټونو توغول کېدو وروسته یې بند کړ. د اوکراین ځواکونه او روسي بلتون غوښتونکو ترمنځ د نن ورځې نښتې د دې لامل ګرځېدلې چې د مسافر وړونکي ایم ایچ اوولس الوتکې څېړونکي د الوتکې د لویدو سیمه پرېږدي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان مرستیال الکساندر هاک په دونیتسک کې خبر اعلان ته وویل چې په سیمه کې د نښتې د دوام نښې لیدل کېږي. د زیاته کړې چې په سیمه کې وضعیت کړکېچن ښکاري دی، نو ځکه دوی به خپل ماموریت سبا ته پرمخ یوسي. تر دې مخکې داسې راپورونه ورکړل سوي وو چې هالنډي او استرالیایي کارپوهان د الوتکې د غورځېدو په سیمه کې د پولیسو په ګډون د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او د بلتون غوښتونکو ترمنځ یوې موافقې ته رسېدلې دي. مالیزیا هم ویلي چې د یو امنیتي توافق پر اساس اوکراینی بلتون غوښتونکو نړیوالو پولیسو ته اجازه ورکړې چې د ایم ایچ اوولس الوتکې د لویدو سیمې ته ولاړ سي. د سوریې د څارنې یوه ډله وایي لشته لږه پنځه اتیا حکومتي سرتیري هغه مهال وژل سول چې یاغیانو یوه پوځي اډه ونیوله. دې څارونکي ډلې ویلي چې له یو شمېر سرتیرو څخه سرونه پرې سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي پنځو سرتیري دستي اعدام سوي، نولس نور سرتیري په یو ځان وژونکي حمله کې وژل سوي او لشته لږه شپاړس نور سوري سرتیري د داعش د وسلوالې ډلې لخوا په شمال کې پروت رقه ولایت کې د یو پوځي اډې له نیولو وروسته له منځه تللې دي. د څارنې دا ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي د دوه سوه نورو سرتیرو برخلیک لا څرګند نه دی. او روسي نړیوال خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونو خپل ټول کارکونکي په لیبیا کې خپل سفارت څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د لیبیا په پایتخت ترابلس کې د سیالو یاغي ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د خپل سفارت کارکونکي د ځکه له لارې په موقته توګه ګاونډي هیواد تونس انتقال کړي دي. چارواکي وایي څو چې په لیبیا کې وضعیت ښه شوی نه وي، په دې هیواد کې به د امریکا د سفارت فعالیت ځنډیدلی وي. دا تر دې دمه خبرونه.
هم دا خبرونه د ازادي رادیو په پښتو ویب پاڼه کتلی او لوستلی شئ. پته د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د سولې عالي شورا د دولت له ټولو وسلوالو وغوښتل چې د دولت له ټولو وسلوال مخالفانو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې او د اختر په برکت دایمي سولې ته غاړه کېږدي.
ټول مخالفینو نه مختنه دا ده چې نور افغانان ونه وټل شي، جنگونه متوقف شي.
دا ولې خو دغه شورا وایي چې کولای شي افغانستان د سولې برخه کې خرو لولوبوي.
اگر چین بخواهد از این نفوذ خود به نفع و ثبات در افغانستان،
که چیر چین غریل دغه نفوذ څخه په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي، نو په معاصره توګه یې کارولی شي. په افغانستان کې د مدني ټولنو یو شمېر بنسټونو په غور او پکتیکا ولایتونو کې د ملکي خلکو د وژنې په اړه یو ځل بیا اعتراض وکړ او د طالبانو پر ضد چارونه ورکړل.
طالبانی تفکر دې ورک شي،
طالبانی تفکر دې ورک شي.
زه هزارم، زه هزارم.
ملي امنیت وای په بلابل ولایتونو کې یو شمېر هغه مخالفین یو لکه د اختر پورزو کې د انتحاري حمله قصد درلود. په بهرنیو راپورونو کې هم اوري چې د یاغیانو او یوکرایني ځواکونو ترمنځ جګړه د سبب شوې چې د نړیوالو څېړونکو ډله د الوتکې د نسکوریدو ځای کتنه لغوه کړي. دوی مینیمای ډیره برخه د ورک شوې ازانو پروګرام ته ځانګړي شوې. د سر راپور هم دادی چې د افغانستان د سولې عالی شورا د دولت له ټولو وسلوالو مخالفانو غواړي چې د روژې مبارکې میاشتې او د اختر په برکت دایمي سولې ته غاړه کېږدي. د شورا د بهرنی اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د یک شنبې پر ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې جګړه دینی اړخ نه لري، بلکې تر شا یې د سیمې د استخباراتي کړیو لاس دی. په ورته وخت کې د افغانستان د عالمانو سراسري شورا هم په جنګ کې له ښکېلو غاړو غوښتنه کوي چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي او افغانان پرېږدي چې د اختر درې ورځې په خوښۍ کې تیرې کړي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان نور له جګړې او انسان وژنې څخه ستړي شوي او مخالفین باید نور خپل تخریبي فعالیتونه ودروي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د یک شمې پورز ازادي رادیو ته وویل په هیواد کې د اسلام تر نامه لاندې جګړه د پردیو د استخباراتو لخوا پر مخ وړل کیږي. ښاغلی قاسمیار یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې له برکته او د اختر په مناسبت سولې ته غاړه کیږدي.
پیغام دادی چې باید هغه ټول وسلوال مخالفینو سولې ته او ملی پخلاینه ته او یو عادلانه جوړښت ته او چمتووالی وشي. دا دعوت چې وصلح و خیر پر بنسټ ولاړه ده باید د ټولو نه ومنل شي.
د سولې عالي شورا چارواکي په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې د درېدلو غوښتنه کوي چې په روژه کې د وسلوالو مخالفانو حملې او فعالیتونه ډېر وو. په ورته وخت کې د افغانستان د عالمانو سراسري شورا هم له وسلوالو مخالفانو غواړي چې د اختر په ورځو کې له جګړې لاس په سر شي. د دې شورا غړي مولوي شهزاده شاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر مخالفینو غږ وکړ چې د اختر په ورځو کې افغانان خپلو عبادتونو او خوښیو ته پرېږدي.
ټولو مخالفینو نه غوښتنه دا ده چې نور افغانان ونه وچل شي، جنگونه متوقف شي او دا اختر چې د مسلمانانو دپاره د خیر او د برکت ورځې دي د نورې په غم او په ماتم او په وینو کې لت پت تیرې نه کړي. په دې ورځو کې په مطلق شکل باندې جنگونه عملیات متوقف شي او د افغانانو وینې په دې کې توی نه شي او نور افغانان د غم په ټغر باندې کېننولې شي.
له وسلوالو مخالفانو په داسې حال کې د سولې او اوربند غوښتنه کیږي چې دوه کال وړاندې د کوچني اختر په اوله ورځ د فاریا په یو جومات کې او همدارنګه تیر کال د همدې اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې انتحاري او بمي چاودنو لسګونو ملکیانو ته امر ژوبله واړوله. تیر کال د لوګر پخوانی والی ارسلا جمال د اختر په ورځ په جومات کې په یو چاودنه کې ووژل سو. که څه هم د دې ټولو پیښو پله چا پر غاړه وانخیسته خو دولت یې پله پر وسلوالو مخالفانو ورواچوله. بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د خلکو سر او مال ته خطر پیښ نه کړي. د دولت د بلې مخالفې ډلې حزب اسلامي مشر هم د کوچني اختر په پیغام کې له خپلو وسلوالو غوښتي چې د ملکي وګړو او د دولت د ملکي مامورینو له وژلو دې ډډه وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و مورجل د سولې عالی شورا دولت له ټولو وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د روژې میاشتې او د اختر برکت دایمي سولې ته غاړه کېږدي. د سولې عالی شورا په اړه باندې پیوبل راپور کې اوري چې د سولې عالی شورا وایي چین کولی شي د افغانستان د سولې برخه کې ښه رول ولوبوي ځکه چې پر پاکستان نفوذ او له دې هیواد سره ټینګې اړیکې لري. د شورا یو غړي د یکشمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزه کچه همکاري زیاته شوې او ښایي چین هم په دې برخه کې ښه رول ولوبوي. ناجیه صافی په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې چین باید پاکستان دې ته وهڅوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره عملی مرسته وکړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې د پاکستان او چین اقتصادي او سیاسي اړیکو ته په پام د چین چارواکي کولای شي چې پاکستان وهڅوي سو په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. ښاغلی قاسمیار د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
اگر
کچیرته چین وغواړي ل خپل نفوس خدا افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګټه وخلي دا کار په ډیر مؤثر شکل کولای شي. نو تر ټولو لند او خلار ایدا ده چې چین پاکستان دې ته مجبور کړي چې صادقانه همکاري وکړي.
د سولې علي شورا د چارواکو په وینا تر اوسه ښکاره نه ده چې چین به په دې برخه کې څومره مرسته وکړي، خو وایي چې په سیمه ییزه کچه د همکاري او لزیاتېدو څخه ښکاري چې چین به په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. د خبري ورسره له هغه مطرح کیږي چې په دې ورسره یو کې افغانستان لپاره د چین ځنګړی استازي سین یوشی له ولسمشر حمید کرزی سره په خبرو کې ویلي چې چین د سولې له پروسې سره د افغانانو په مشرۍ ملاتړ کوي. ولسمشر حمید کرزی هم ویلي چې چین د افغانستان دوست هیواد دی او له پاکستان سره هم نږدې اړیکې لري چې دا اقدام به د سولې په برخه کې اغیزمن رول ولوبوي. خو له بلې خوا یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې چین نشي کولای چې په افغانستان کې د سولې د راوستو په برخه کې همکاري وکړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د سولې مسله بهرنۍ ریښې لري او تر هغه چې ټول سره سلا نشي ممکن نه دی چې په افغانستان کې سوله تامین شي.
چې فرضاً وګورئ چې پاکستان ته فشار ورکړي او خپله باندې کې چې دا وکړي چې د افغانستان مسله یوازې په پاکستان باندې تر هغه وخت پورې چې دغه سیاستونه یو لاس نسی یو فکر ونسی زه باور نه لرم چې سول
خغلی سعیدی وویل چې په اوسنی حکومت کې دا فرصتونه محدود دي او نشي کولای چې له چین څخه په دې کم فرصت کې د سولې د تامین لپاره ګټه واخلي. یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره باید داسې منظم میکانیزم جوړ شي تر څو ټولو غړو ته د منلو وړوي. ځینې نورو څېړونکو بیا ویلي و چې که چین له افغانستان سره له 2016 کال وروسته اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي، ممکن چین پر پاکستان فشار راوړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه کړي، ځکه د افغانستان نام نه به د چین ګټې هم ګواخوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وخت په افغانستان کې 4:14 شوې. په افغانستان کې د مدني ټولنې یو شمېر بنسټونو په غور او پکتیکا ولایتونو کې د ملکي خلکو د وژنو په اړه یو ځل بیا اعتراض وکړ او د ملکي تلفاتو د بندېدو غوښتنه وکړه. د دې بنسټونو غړیو د کابل په زرنګار پارک کې په یو اعتراضي غونډه کې طالبان د ملکي خلکو د وژلو عاملین وبلل او له ملګرو ملتو یې وغوښتل چې طالبان د یو تروریستي ډلې په توګه په تور لیست کې شامل کړي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
دا د مدني ټولنو د هغو سرګونو غړیو غږونه دي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد شعارونه ورکول او د غور د وروستۍ خونړۍ پېښې د عاملینو د محکمې غوښتنه یې کوله. د اعتراض کوونکي چې د یک شنبې په ورځ د کابل د زرنګار پارک په سیمه کې راټول شوي وو، طالبان یې د ملکي مرګ ژوبله مسؤولو بلل او غوښتنه یې وکړه چې د ملکیانو وژنه باید نوره بنده شي. دوی یو پریکړه لیک هم صادر کړ او له ملګرو ملتونو یې پکې وغوښتل چې د طالبانو ټولې ډلې په تور لیست کې شامل کړي او بندیزونه پرې ولګوي. د مدني ټولنې یو فعال رحیم جامی د پریکړه لیک یو برخه داسې ولوسته:
دولت افغانستان باید هر چه زودتر قاتلان شهر
افغان حکومت باید هر څومره چې ژر ممکن وي د غور د پیښې عاملین ونیسي او په اشد مجازات محکوم کړي. که چیرې افغان حکومت ته د خپلو شهیدانو وینې ارزښت ولري، نو باید له طالباني سیاست نه لاس واخلي. د افغانستان د علماو شورا او نور دینی بنسټونه باید طالباني تفکر په وړاندې ودرېږي او هم د مدني بنسټونو نه وغواړي چې د یادبود یو لار د طالبانو د جنایت او قربانیانو ته ایجاد کړي.
د راپورونو له مخې د پنځشنبې په شپه وسلوالو په غور ولایت کې 14 مسافر له موټر راښکته او له کوم دلیل پرته په ډزو وژل چې درې مېرمنې او یو ماشوم هم پکې وو. د غور چارواکو وویل چې په وژل شویو کسانو کې یوه ناوې او زوم هم شامل و چې نوی واده کړی و. د مدني ټولنو په دې اعتراضي غونډه کې دو تنو د وژل شوي ناوې او زوم حالات هم تمثیل کړ او وژونکي د کرکې وړ وبلل. له دې وړاندې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د یو موټر بم په چاودنه کې له سلو څخه زیات کسان مړه او ټپیان شول. په افغانستان کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه لري او زیاتوي چې لامل یې د جګړې موجودیت، اداري فساد او په حکومت کې د سیاسي ارادې نشتوالی بولي. د دې کمیسیون د صاحب دفتر مشر شمس الله احمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې هم درلودې.
مخنیوي په دې چې هغه عوامل چې په افغانستان کې د ملکي کسانو د مرجول سبب ګرځي هغه عوامل دي خونسر شي، قانون د تطبیق شي، په دقت سره امنیتي تدابیر قوي ونیول شي، د امنیت په ټینګښت د دولت خپل هغه مکلفیتونه چې د قانون په وړاندې دي هغه ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره چهارشنبه د لوی افغانستان د ولسي خوځښت په نوم یو بنسټ د تروریستي حملو او ملکي تلفاتو د غندنې په هدف په کابل کې اعتراض وکړ. له دې نه وړاندې هم یو شمېر بنسټونو په کونړ کې راکټي حملې او په نورو ولایتونو کې هم د حملو په اړه اعتراضونه کړي او د بندولو غوښتنه یې کړې. خو له دې اعتراضونو سره سره اوس هم په هیواد کې د ملکي کسانو وژل روان دي چې ځینې یې په وسلوالو جګړو او یو شمېر نور یې په مرموز ډول وژل کېږي چې مسؤلیت یې هم څوک په غاړه نه اخلي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د مدني ټولنې یو شمېر بنسټونو په غور او پکتیکا ولایتونو کې د ملکي خلکو د وژنو په اړه یو ځل بیا اعتراض وکړ او د طالبانو پر ضد شعارونه یې ورکول. دوی له ملګرو ملتو وغوښتل چې طالبان د یو تروریستي ډلې په توګه په تور لیست کې شامل کړي. له بلې خوا اوري چې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر هغه مخالفین نیولي چې د اختر په ورځو کې د انتحاري حملو قصد درلود. دغه څرګندونې د ملي امنیت ویاند عبدالحسیب صدیقي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. د غونډې ته کمل شاه عارف ورغلی او دا راپور یې جوړ کړی.
د ملي امنیت مو میراثت وای چې نیول سو څلور تنه مخالفین غوښتل د اختر په ورځ کې په بدخشان، هرات او پکتیکا ولایتونو کې انتحاري حمله وکړي. د دې ریاست وای عبدالحسیب صدیقی وای چې لنیول سو حمله کوونکو څخه د انتحاري حمله واسکټونه ل چاودونکو موادو ډک یو موټر او یو شمیر سپکې وسلې ترلاسه کړي دي. شاغلی صدیقی د یک شنبه ورځ په کابل کې خبر اعلان تول چې د کسان په شمالي وزیرستان کې روزل سی وای چې د دوی د منسوبینو لخوا په بیلابیل عملیاتو کې نیول سوی دي.
اول د ولایت بدخشان
لومړی په بدخشان ولایت کې دوه تنو انتحاري حمله کوونکو چې په شمالي وزیرستان کې روزنه ورکړ شوې و داسې پلان درلو چې غوښتل یې د اختر د لمانځه پر مهال انتحاري حمله وکړي. د خدای په فضل سره د ملي امنیت ریاست منصوبینو لخوا ونیول شول.
موظفین ریاست عمومي امنیت ملي دستګیر شول.
نوموړي زیاته کړه چې نیول سو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست منصوبینو پر داسې مهال دغه لسرابلون خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د دولت وسلوال مخالفینو حمله او فعالیتونه زیات شوي دي. له دې وړاندې د دفاع وزارت هم تایید کړي چې په دې وروستیو کې د وسلوال مخالفینو حمله په کابل او یو شمیر ولایتونو کې زیات شوي دي. ملي امنیت په داسې حال کې د اختر په ورځو کې د انتحاري حمله کوونکو د نیولو خبر ورکوي چې په تیرو سو اخترونو کې په یو شمیر ولایتونو کې حمله او چاودنې وسوي چې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. وسلوال طالبانو تر دې دمه د ملي امنیت د نوو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
مردل چې د ملي امنیت ریاست ویل یو شمېر کسان نیول چې د اختر په ورځو کې د انتحاري حمله خاص درلود. اوس به همرا شو د اختر په اړه باندې د هلمند چارواکو د امنیتي تدابیرو د سرګندونو په اړه راپور ته د هلمند ولی وایي د اختر په ورځو کې پوره امنیتي تدابیر نیولې. د بدسل کې د چې په روسي کې د هلمند مرکزی او لری پروتو سیمو کې ناامنۍ او د موټر سایکل بمونو بریدونه ډیر شوي. دا د الیاس دای راپور ته وګدو.
د هلمند والی حاجی محمد نیمای د اختر په ورځو کې د نامنوی د مخنیوي په خاطر په لشکرګاه ولسوالۍ کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. هغه په خبري ناست کې رسنیو ته وویل که څه هم موټر سایکل بمونه او من چاودنې ډېر سوي دي خو بیا هم امنیتي مسؤلینو په شار ولسوالۍ کې د خوشاله اختر په مناسبت کلک امنیتي تدابیر نیولې دي.
و دښمن غواړي چې د وحشت و د یو څه په خپل لشکرګاه مرکز کې به وچی و دغه څه خلکو ته وشي چې موږ کولای شو په لشکرګاه کې هم انفجار هم ترور هم انقطاب کو. موږ په دغه حق له تدابیر خاصه تدابیر نیولې ده. زه چې راغلم چې په نن زه چې راغلم مثلا رئیس امنیت سره خبرې مې وکړ. رئیس امنیت دلې ده او امیر صاحب امنیت ده قومندانی هم دلې ده. نن یو بجې د دوی سره خاص مجلس سره خاص د شهر په حق له چې سم تدابیر ان شاء الله به ونیسو.
حاجی محمد نیم د خلکو سره غوښتنه وکړه چې د اختر په ورځو کې د هر ډول امنیتي پیښو د مخنیوي په خاطر د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. ولی اول په شمالي ولسوالیو کې امنیت موجود ده او اوس مهال وسلوال هڅه کوي په ګڼمیشتو سیمو کې چاودنې او بریدونه وکړي خو امنیتي مسؤلینو د مخنیوي پلانونه جوړ کړي دي. د هلمند اوسیدونکو هم د حکومت او د غوی د وسلوالو مخالفینو څخه غوښتنه کوي چې د اختر په ورځو کې خلک آرام پرېږدي او له جنګ او ناامنۍ لاس واخلي.
زموږ غوښتنه دا ده چې د نیکمرغه اختر پر رسیدو سره دغه تدابیر دوامدار کړي او ډیر اړین دي، ډیر ضروری دي ځکه چې د اختر په ورځو شپو کې موږ داسې پیښې وینو چې هغه د نزغمل دي. نو باید دا تدابیر وغځول سی او همیشه د خلکو ژوند خوندي سی.
زه د دواړو غاړو یعنی د حکومت او د مخالفینو څخه د امي غوښتنه ده چې د اختر په ورځو کې له جنگ څخه خلاص وغي ترڅو د اختر کمکې اختر هغه خلک چې په غسیمه کې چې جنگ روان وي هغه په خوشحالي او خوشی سره تیر کړي.
د یادونه لري چې په دې ورځو کې په هلمند کې د ماین او نورو چاودون لامل ډیرو ملکي او نظامی کسان ته مرګ ژوبله وړي. خلک نه یوازې د جنگونو او ډول ډول چاودون درمست کېدو څخه ویر شي بلکې په عادي ډول هر کال اختر په ورځو کې د غلا او انسان تشتوونو د پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند.
د کوچنی اختر په ویار ځنګړي خبرونه د اختر په لومړۍ او دوهم ورځ په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو مهروي. وقت در غرمی دولس بجی در ماسپخین تر دو بجو
بله لکه څنګه مو چې په پروموشن کې وریدل د اختر په ورځو باندې د ازادي رادیو خپل ځانګړي خبرونه او پروګرامونه لري. اوس په هم پام وکړو د افغانستان د کابل ښار اوسیدونکو هغه راپور ته چې رحمت الله افغان جوړ کړی او پکې د خلکو د ستونزو په اړه خبرې شوې دي. د کوچني اختر لره رسیدو سره سم کابل ښاریان شکایت کوي چې په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي. دوی وایي سوداګر او دوکانداران باید د اختر په مبارک ورځو کې د خلکو ناچاري او بېوزلي په پام کې ونیسي او د بیو له لوړوالي ډډه وکړي. د کابل ښار دوکانداران هم مني چې په بازارونو کې د اړینو موادو بیې لوړې شوې. چې لاملونه څه دي او خلک څه غوښتنې لري په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپور ته.
په کابل ښار کې د خوراکي او نورو موادو د بیې لوړوالی کابل ښاریان اندېښمن کړي. د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې تر ډېره کابل ښاریان غریب دي او اکثریت یې د اختر په ورځو کې د کالیو او میوو د اخیستلو وس نه لري. رفیع الله او پاینده محمد دوه تنه ښاریان چې د یک شنبې په ورځ د ښار منډې ته د سودا اخیستلو لپاره راغلي وو ازادۍ راډیو ته وویل
یو اندازه خریدم وکړو د اختر لپاره نو قیمتي لږ در زیاته ده زیاته هم وسنه رسیږي هغه څوک چې مالدار پیسې ډېر خرید کړي قیمتي میوه اندازه زیاته شوې ده کاروبار نشته پیسې نشته نو خرید په پیسو کې یو څه خریدم وکړو د سینا خود کشمیر شو بعد بعد شي هم واخیستل خو یو اندازه چې بعض مېرمانه راځي هغه د پر اختر کې مخکې سړی کېږي چای سره یو کلچې مرچې څه نه څه خرید وکړو والا خرید کړم اما یک
خریداري مې وکړل بیکاري زیاته ده ټول خلک بیکاره دي پیسې نشته او د موادو بیې هم لوړې شوې دي فلش او ډېر مې د خپل وس مطابق خریداري وکړه نه خود او میز مې واخیستل
کیسه ماموري خرید کړم.
کابل ښاریان وایي کله چې د اختر په ورځو کې په بازارونو کې د موادو بیې لوړې شي بیا نو په عادي ورځو کې هم همداسې لوړې پاتې وي او کموالی پکې نه راځي. د اختر په ورځو کې په کابل ښار کې وچه میوه کیک او کلچې د سرکونو په غاړه پلورل کیږي او خلک هم خپل اقتصاد ته په کتو په سودا اخیستو بوخت دي. کابل ښاریان د اختر په شپو ورځو کې ځینې دوکانداران تورنوي چې له وخت او سپېڅلو ورځونه په ناوړه استفادې د موادو بیې په بېسارې توګه لوړوي. د کابل ښار ځینو دوکاندارانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اختر په ورځو کې په بازارونو کې د سودا اخیستلو غوښتنه زیاتیږي نو د موادو په بیې کې هم یو څه زیاتوالی راځي. د کابل د منډي دوکاندار شریف الله په دې اړه وویل
700 بادام هم میګر
700 پسته 200 بادام او پسته وایي له 800 تر 900 افغانۍ پورې می سودا وکړه. د تیر کال په پرتله به لوړې شوې دي. د دوه کسانو جوړول دي اخلي او پلوري شاید یو کیلو واخلي
تیاګه کیلو وګرځي.
دا لومړی ځل نه دی چې کابل ښاریان د اختر په شپو او ورځو کې د موادو لبیو شکایت کوي بلکې په تیرو کلونو کې هم په کابل ښار کې د خوراکي موادو او وچې میوې به لوړې شوې وي. ویل کېږي چې ډول چې لازم وو په هغه ډول اړوند اورګانونو د ستونزې ته رسیدګي نه ده کړې. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې خلک شکایت کوي د اختر په ورځو کې او د اختر مخ کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بې لوړې شوې دي. اوس په هم پام وکړو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته.
د همکار څخم په مننې په موکړې اقتصادي خبرونه ته. د افغانستان سوداګری او صنایع خونی چارواکي وایي چې د کابل په ارغندې چوک سیمه کې د څمد مخ کې سوځیدلو ټانکرونو تاوان لا هم نه دی ورکول شوی. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان حکومت نه یوازې دا چې د ټانکرونو څشتران تاوان نه دی ورکړی بلکې په ځینو نیمه سوځیدلو ټانکرونو کې پاتې تل هم د پولیس لخوا ایستل شوی دی. الکوز زیاته کړه چې واده د ټانکرونو په سوځیدو سره خصوصي سکتور ته 40 میلیون ډالر زیان اوښتی دی. نو مور زیاته کړه چې له حکومت څخه موغتل چې لدی ورسې دي مالی او محصول ناخلي او له ځانمنو سره مالی مرسته وکړي خو تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د ارغندې چوک په سیمه کې شاوخوا یو مشمخ کې د خصوصي سکتور د تیلو 1500 ټانکرونو وسوځل چې ویل کېږي بهرنۍ ځواکونه ته تیل انتقالول. او د کوچنی اخته د رسیدو په مناسبت په کابل ښار کې د پخوا په څیر د وچې میوې او نور ارتیا وړ مواد به یو څل وړ شي ودی. د کابل ښار د منډوي دکاندارانو وایي چې په اخترونو کې په ښار کې وچی میوه او نور مواد ته ارتیا زیاتیږي نو له همدې امله د یاد مواد په بیو کې هم یو څل وړوالی راځي. دوی وایي کله چې اختر تیر شي او بازارونه ساړه شي امکان لري چې د یاد مواد به اصلي حالت ته راشي. له کابل سربیره د افغانستان په ټول بازارونو کې د خوراکي مواد او د غوښتلو کالیو په بیو کې وړوالی راغلی دی. دا هم د لمرنۍ او اتز دخې موادو بې د کابل په بازارونو کې یو منی بوجي اوړه 1250 افغانۍ، یو بوجي ورجی 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1300 افغانۍ، شپارس لیتر غوړی یو ولس افغانی یو کیلو اوبلن گاز پنځش پیتا افغانی یو لیتر پیټرول دوش پیتا افغانی او یو لیتر ډیزل یو شپیتا افغانی
په افغانستان کې د مازدیګر سلور نیمې بجې کې دون کې دي لاندو خبر نورس چې قاسم سولملی در اوروی د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د روان کرکټ تورنمنت په اړه به راپور درته خبر کړو خو له هغه مخکې قاسم سولمل او لاند خبرونه